دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو تاسو ته پام را اړوم د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د وروستي پریکړې هرکلی کړی دی خاغلی کرزی د دوشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د پریکړې او د سرمنشي د خاص راپور هرکلی کوي ځکه چې ملي موافقه او د خلکو د ارادې تمثيلي د دایمي سولې او د ثبات د راتللو لار بللې ده پخوانی جمهور رئیس یو ځل بیا د جنکو او لکانو په تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د خزو ونده د هیواد د پرمختګ تضمین بللې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ په خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او د بشري حقوقو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده په پریکړه لیک کې د افغانستان د ملي حاکمیت خپلواکۍ ملي یووالي ځمکني بشپړتیا او د خلکو په ملاتړ هم ټینګار شوې ده طالبانو بیا د ملګرو ملتونو د افریقا لیک رد کړی دی او ویلي دي چې د یو نماد په موجودیت کې د بل استازي لیګل ضروري نه دي توقع ده چې د طالبانو د حکومت د قندهار د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو هیئت د طالبانو او د پاکستان د حکومت د اړیکو د خکېدو په مقصد سبا اسلام آباد ته سفر وکړي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسمانه رپورت ورکړی دی چې د طالبانو د حکومت د قندهار والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو هیئت سبا اسلام آباد ته ځي ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د طالبانو هیئت به د پاکستانی چارواکو سره د ډیورن په کرخې د اغزان تار په لګولو د چمن په دروازې د ویزې نه پرته په ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو په سپارلو او د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پیلولو بحثونه وکړي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان صادرات 1.9 میلیارد ډالر ته رسیدلي د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد د جنوري په لومړۍ نیټه د ایکس په شبکه کې په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د سالنګ د لوی لارې د بندیدو له امله چې د ډبرو د سکرو په صادراتو کې کمښت راغلی وو سره د دې بیا هم د دې لوی لارې د بیا رغونې په وجه د ګډم کار په پرتله په صادراتو کې 2% زیاتوالی راغلی دی اغلی جواد ویلی دی چې پاکستان ازبکستان او تاجکستان ته په صادراتو کې کمواله راغله مګر هند چین او قزاقستان ته صادرات زیاتو د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د جنوري په 2مه اعلان کړی دی چې درې دیشتنۍ د اسرائیل د استخباراتي ادارې یعنی موساد سره د جاسوسۍ په تور نیولې دي د دغه وزارت ویان علي ریلی کا ویلی دی چې نیول شو کسانو د موساد په اشاره خلک تختول د ویلی دی چې دا کسان د ترکیه په اتو ولایتونو کې نیول شوی دی د ترکیه حکومت لا دغه کسانو هویت نه دی افشا کړی خو د اسرائیل جاسوسان زیاتره هغه فلسطینیان ساری چې په ترکیه کې ژوند کوي ایرلی کا ویلی دی چې هیڅ کله به څوک پرینې دی چې د دوی د هواد د ملي یووالي او پیوستون جاسوسي وکړي د انقره لوی سرنوالی ویلی دی چې دیار لسنه نور مشکوک کسان تښتیدل دي د غزې د جګړې نه روسه د ترکیه او اسرائیل روابط خراب شوې دي او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان تیر هفته نتانیاهو د هیټلر سره مقایسه کړ او وی ویل چې د لویدیز متحدین باید په غزې د اسرائیل د پاو د تروریستي اعمالو له کبله د نتانیاهو د حمایت نه لاس واخلي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري نن سهار وختي نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا په میرلي کې شپکتنه نایان وجلې دي دا سیمه په خوا د پاکستانی طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده د پولیسو او محلي چارواکي جمال خان دا پیښه چې چای مسولیت روسا پورې په غاړه نه دی خسته تایید کړی ده د پاکستان یو تحقیقاتي مرکز ویلي دی چې په 2023 کال کې د وړم کار په نسبت په پاکستان کې حمله په سرو کې او یا زیاتې وي د راپورټ خپلواک منابعو نه دی تایید کړی 2023 کال په 13-15 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی سکم دونیم کال مخکې طالبانو په افغانستان ولکټینګ کړی ده او په پاکستان کې خونړی حمله زیاتې شوې دي پاکستان وخت نا وخت په دغه حملو کې هغه وسلوال دخیل بولی چې د افغانستان د خاورې نه په استفادې په پاکستان کې حملې تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دغه تورونه نه مني. په داسې حال کې چې د ګاونډیو هیوادونو نه په جبري ډول د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ روانه ده، د طالبانو د مهاجرو او د راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې په تیر یو کال کې یوازې د ایران نه څه باندې 800,000 افغان مهاجر په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون د کوربه هیوادونو نه غوښتي دي چې د افغان مهاجرو سره سم چلند وکړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي دي چې روسي د یکشنبه د ورځې راهیسې د شاهد په نوم 170 بي پيلوټ الوتکې او لسګونه بیلابیل توغندي توغولې دي. زلنسکی د دغو حملو په حق له ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې نن سهار غنو چاودنو پایتخت کیف لرزولې دي او په غنو ساحو کې بریښنا پرچاو شوې ده. په ختیځ ښار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شل تن نور ژوبل شوی دي. دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې روسیې پرون په ټول اوکراین د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د شاهد په نوم ایراني ساخته نوي ډرون الوتکې او توغندي توغولې دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ د واشنگټن د استودیونه اوري. د اسرائیل پوز د جنوري په اوله په غزه کې د حماس د ډلې په ضد د روانو تاروزي عملیاتو د نوي پړاو اعلان کړی دی او ویلي دي چې په دې تړانګه کې به د عسکرو شمیر کموي، خو د حماس په ضد به هدفي عملیات جاری وساتي. سره د دې چې د اسرائیل پوز د غزه زنو ولسوالیو نه ټانکونه ایستلې دي، خو د پوز بیان ویلي دي چې جګړه به سږ کال هم روانه وي او زیاته کړې ده چې د هدف د ترلاسه کولو لپاره اوږدې جګړې ته اړتیا ده. په جاپان کې د وروستیو زلزلو په نتیجه کې د مړو شمیر د 8000 نه هم زیات شوی دی. دغه خبر په ایشیکاوا کې یو بهالي چارواکي د فرانسې خبری آژانس تور کړی دی. د هغو زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان ویدیځ ولړزاو په زرګونو ودانۍ، موټرونه او کښتۍ زیانمن شوې دي. او په اوسلو کې چارواکو ویلي دي چې د ناروې د حکومت هغه تاګلارا د جنوري د لومړۍ نیټې یا پرون راهیسې عملي شوې چې په اوکراین په مستقیم ډول د وسلو او دفاعي تولیداتو خرڅلاو ته اجازه ورکوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان صادرات 1.9 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د وړم کال په پرتله 2% زیاتوالی شي. دا وزارت په تیر کال کې افغانستان ته د وارداتو توکو د کچې په اړه څه نه دی ویلي، خو نړیوال بانک د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په یو رپورت کې ویلي چې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر 4.4 میلیارد ډالر ته رسیدلی و. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری پرپورت کې ووري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان اخونزاده بل سلام جواد د شنبه پورې د ایکسپرت ټولنیز شبکې کې په ویډیو پیغام کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې لامل د اوږدې مودې لپاره د دغې لارې د بندیدو او د ډبرو سکرو په صادراتو کې د کمښت سره سره د وړم کال پرتله تیر کال د افغانستان په صادراتو کې 2% زیاتوالی راغلی.
رقم فوق با وجود ترمیم شارهای سالنگ، کاهش صدور زغال سنگ و مشکلات کشورهای همسایه، باز هم 2% افزایش را نشان می‌دهد که معادل 41 میلیون دلار می‌گردد. صادرات محصولات زراعتی مانند پنبه، انجیر خشک و سیب افزایش داشته است. صادرات به پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان کاهش را نشان می‌دهد، اما به هندوستان، چین و قزاقستان افزایش داشته است.
خبری جواد ویل چی پتیر 2023 کال کی د افغانستان صادرات مجموعی اندازه 1.9 میلیارد ډالر و. نړیوال بانک په راپور کې په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.1 میلیارد ډالر خودلی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي هم بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د صادراتو زیاتیدل تایید کوي. هغه چی پتیر 2023 کال کې یوازې د 6.8 میلیون ډالر په ارزښت تازه وچمه و بهرنیو هیوادو ته صادره شوه. د دغه خونی سرپرست محمد یونس مومن یو خبری کانفرنس ویل چې د وچو تازه میوه د صادراتو ترڅنګ په تیر 2023 کال کې د 130 میلیون ډالر په ارزښت ترکاری هم بهرنیو هیوادو ته صادره شوې ده.
درې لکه 25000 ټنه میوه تازه د 130 میلیون په ارزښت باندې صادرات لرو. یو لکه 55000 ټنه وچه میوه د 415 میلیون ډالر په ارزښت سره صادرات لرو. شپږ لکه 15000 ټنه سبزیجات تازه سبزیجات د یو لکه د 130 میلیون ډالر په ارزښت صادرات لرو.
که څه هم ته صنعت او سوداګری وزارت په 2023 کال کې افغانستان ته د وارداتو په اړه معلومات دی ورکړي، خو چیرې بیا چې دغه وزارت وایي چې افغانستان د وارداتو کچا په کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر راخوړلی و. سوداګری او پنګونې د خونی چارواکي هم بهرنیو هیوادو څخه د افغانستان د وارداتو کچا په کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر اخی. نړیوال بانک په راپور کې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان د سوداګری بیلانس کسر 0.5% زیات شوی و. دغه بانک د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په راپور کې ویلي چې تیر 2023 کال د جنوري د میاشتې راهیسې د افغانستان د سوداګری د بیلانس کسر 3.3 میلیارد ډالر ته لوړ شوی. په داسې حال کې چې 2023 کال کې په همدې موده کې سوداګری د بیلانس کسر 3.2 میلیارد ډالر و. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس د سوداګری د بیلانس کسر د زیاتېدو علت د افغانستان د صادراتو کمیدل او د وارداتو زیاتېدو لامل دی. دغه بانک ویلي چې د 2023 کال د جنوري د میاشتې څخه د سپتمبر تر میاشتې د افغانستان د توکو د واردولو کچه د صادراتو پرتله زیاته وه، چې د 2022 کال د همدې مودې پرتله د سوداګرۍ د بیلانس د کسر زیاتېدو سبب شوی دی. د 2023 کال د جنوري د میاشتې څخه د سپتمبر تر میاشتې د افغانستان واردات 15.1 میلیارد ډالر ته رسیدلي وو، چې د 2022 کال د همدې مودې پرتله 20% زیاتوالی ښیي. نړیوال بانک په دغه راپور کې ویلي چې د وارداتو د زیاتوالي کچه د خوراکي توکو، د قانونو موادو، منسوجاتو، کیمیاوي توکو، ماشین آلاتو او انتقالاتو په ګډون په ټولو وارداتي توکو کې لیدل شوې ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغاش نارادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د اسرایل او پوز لغزې تړنګ څخه د خپل زورګونو اسکارو د استولو په خلې کړي، پرون د سه شنبه په ورځ هم په غزه کې سخته جګړه شوې و. د اسرایل پوز ویلي چې هغوی په غزه کې د حماس پر ضد خپل هدفي عملیات ته دوام ورکړي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلال زخواوري.
وروسته لغه چې اسرایل په یو احتمالي تغییر کې لغزې څخه د خپل زرګونو ځواکونو د استلو خبر ورکړ، د سه شنبه په ورځ هم په ټوله غزه کې جګړو زور واخیست. د اسرایل پوز د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي د حماس جنگیلي په نخښه کړی چې هڅه کوله د غزې په سواحلو کې انفجاري توکي ځای پر ځای کړي. تر دې مخکې د اسرایل پوز په ویلا مې کې وویل چې وړي په غزه کې د خپل سرتیرو د شمیر په کمولو سره اقتصادي بوج د پامور کم کړي او سرتیرو ته فرصت ورکړي چې د سکه لپاره نورو پلان شویو کارونو ته انرژي واخلي. بلخوا د اسرایلو دفاع وزیر ویلي کسان چې د غزې له شمال څخه تر 4 او 5 کیلومترو لري ژوند کوي جرب خپل کورونو ته ستانه شي.
لفي املاصات سال و مارخه تا بيتخون
د اسرایل او د دفاعي پاوز لارخونو سره سم مون بډي ضرورت واني ګو د غزه تړانګې له شمال څخه د 4 تر 5 کیلومترو پورې کورنۍ بیر تخپل کورونو ته ستنی کړو. په لومړۍ مرحله کې د 5 کلیو په اړه پریکړه شوې ده، هغه ته پیغامونه لګل شوې دي.
خو له غزه څخه د اسرایلی عسکرو د استلو تایید په هماغه ورځ وشو چې د اسرایل ستري محکمه د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د جنجالي قضایي بیاکتنې پلان لغوه کړ. که څه هم دا پلان د جګړې سره مستقیم ارتباط نه لري، خو دا په اسرایلو کې د ژور مخالفت یو سرچینه و چې د اکتوبر د 8 لبریدونو مخکې هم د پاوچ چمتووالی ګواښلی و. نتانیاهو غواړي چې د حماس د لمنځه وړلو او د پاتې سلو برمته شویو تر خوشې کېدو پورې نظامي عملیاتو ته دوام ورکړي، خو یاد هیواد د زیاتېدونکي نړیوال فشار سره مخ دی او د هغو عملیاتو د کمیدو غوښتنه کېږي چې له امله کابو 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. د حماس د تر ولکې لاندې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د اسرایلی پوځیانو لخوا یو سل شپږ پنځوس فلسطینیان وژل شوي او دوه سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان شوي دي. ایمان المصری چې تازه څلور ماشومان پیدا شوي د حماس او اسرایلو د جګړې له امله درې ځله بې ځایه شوي او اوس یې د پنځوسو نورو کسانو سره یو ښوونځي ته پناه وړې ده.
دلته د ډایپرو او شودو کمې دی، لانده د استعمالونه نشته، د کالو د تودوخي او تخت پشان د ماشومانو ټول اړین توکي نشته، ټول ځای د ماشومانو لپاره مناسب نه دی، او پیسي نشته چې حتی ډایپر شوده او یا بل څه واخلو.
د حماس او اسرائیلو د جګړې له امله د غزې د 2.3 میلیون اوسیدونکو څخه کابو 50 سلنه بي ځای شوی چې یو شمیر د اسرائیلو لخوا وندي سیمو ته ولاړل، اما بیا هم د پوز لخوا بمبار شول. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د 2021 میرې پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي. د افغانستان لپاره د امریکا په خواني سفیر آرل انټونی وین وایي چې د افغانستان لپاره که د ملګرو ملتونو استازی وټاکل سي، دا به یو مهم اقدام وي. انټونی وین زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره د دې پښتنې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیک څومره مهم دی داسې وویل.
Well, I think it's very important that the Security Council is supporting the
ز فکر کوم چې دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو د نظر ملاتړ کوي. زماله نظر دا کار به د ټولو هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې علاقه لري د یو ګډ نظر پرامنځته کولو کې مرسته وکړي چې سړی ورته وګوري د افغانستان په اړه تر اوسه ځینې هیوادونه له یو بل څخه د مختلفو لوریو په لوري درومي. داسې څوک چې د ټولو اړخونو یو بل ته د رانژدې کولو واک ولري او یو ګډ نړیوال دریځ رامنځته کړي نشته.
ډیر خلک فکر کوي چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی لري چې هغه د یوناما مشره ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استازي ټاکلو اړتیا څه ده؟
I think this new representative will have more authority.
زه فکر کوم چې دا نوې ځانګړې استازي به زیات واک او پرستیژ ولري. زموږه نظر د ملګرو ملتونو استازي که څه هم زیات او ښه کار کوي، خو دوی بل استازي چې د ځانګړې استازي درجه ولري به زیات ګټور وي. زه له ډیر وخت راپدې خو په دې فکر کوم چې د دې لپاره چې د دې پیچلي حالت یو مثبت لوري ته بوتللو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا زیات رول منلو ته اړتیا موجوده ده. که څه هم یو نماسخت کار کوي او یو شمیر مهمې چارې ترسره کوي، دغه سازمان د پرمختګ د ممکنولو لپاره نړیوال ملاتړ او یا هم واک نه لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وټاکل شي او افغانستان کې کار پیل کړي، فکر کوي چې ملګری ملتونو دومره ظرفیت او یا واک لري چې افغانستان کې خپل پریکړه پلي کړي. ملګری ملتونو څه شی په لاس کې لري؟
Well, I think one of the challenges, of course, until
زمانه نظر تر دې دمه یو ننګونه دا چې طالبان په نړیواله کچه چاته وګن نیسي، دوی په خپل واک راټولولو، د خپل رژیم په راټولولو او په کور دننه مسایلو تمرکز کوي. دا کار به سمدستي تغییر ونه کړي. طالبان د بس پر ورکوونکو هیوادونو خبره هم نه اوري، خو دوی له دوه هیوادونو سره یو څه ډیالوګ کوي. خاټکل دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په درلودلو سره به ملګری ملتونه وتوانېږي چې په افغانستان کې د بسپنور کوونکو هیوادونو په ګډون د زیعلاقه هیوادونو علاقه وساتي، چې دا کار تر اوسه یو ننګونه ده. دویمه خبره دا ده چې ملګری ملتونه به د طالبانو د پام راګرځولو لپاره د تماس یو شخص ولري. چې طالبان به دغه استازي خبرو ته غوږ ونیسي او یا به ځواب ورکون کوي. کوم تضمین نشته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل به یو داسې حالت شي او زیات باوري ډیالوګ او یا د جدي ډیالوګ زمینه برابره کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دغه پریکړه لیک وای چې افغانستان باید د نړیوال ملاتړ په بدل کې د نړیوال ټولنې سره مدغم کړل شي. فکر کوي د دې امکان چې طالبان د نړیوال ادغام لپاره بشر حقونو ته درناوی وکړي موجود دی؟
Well, I think that clearly is the objective here, and I think there
خزه فکر کوم چې همدغه د دې کار موخه د زماله نظر د دې کار د ترسره کېدو چانس موجود دی. ما تر اوسه پورې د دې کار د ترسره کېدو نه هیڅ نښانه نه دی لیدلې. خو زه فکر کوم کومه د ملګرو ملتونو یو داسې ځانګړی استاد چې د وخت په تیریدو سره د ټولو زیالغه هوادونو سره کار وکړي ولرو زیلمن يم چې دغه چاره به د هوادونو له خوا د مثبت خبرګون سره مخ شي. طالبان به هم په هغه څه کې چې نړیوال یې وړاندې کوي او هغه څه کې دوی ترې ګټه اخیستلای شي علاقه وخیلی. تر اوسه دا کار نه دی شوی. خلک د ځینو طالبانو له خوا د غیلورې ته د تللو نښې نښانې ګوري. زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به پر دې خبره ژر باور وکړي چې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د حیثیت او د لا زیات ټولګډونو حکومت په اړه نړیواله ټولنه پر طالبانو د ژر باور کولو ته زړه نه ښه کوي.
تاسې د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک د یوې لاسته راوړنې په نوم یاد کړ. او د بشر د حقوقو ځینی سازمانونه او اشخاصو پر یاد پریکړه لیک نیوکه کړي. د دغه نیوکو لامل څه دی؟
Well, now I haven't talked to any of these NGOs about this resolution, but I know that a number of them are concerned.
ما د بشر د حقوقو له دوه ادارو سره په دې اړه خبرې نه دي کړي. خو زه پوهیږم چې دغه ادارې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه اندېښمنې دي. د افغانانو خزو او سړو او په ځانګړي توګه د خزو د بشري حقوقو خوندیتوب د دوی جدي لومړیتوب دی. له دې عمله دوی هڅه کوي چې تضمین کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې دغه مهم موضوعات نه هیروي. زه فکر نه کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به دغه مهم موضوعات هیر کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم دغه مهم موضوعات نه هیروي. زه مطمئن یم چې ځنې نور اروپایي بسپن ورکون کې هم افغانستان کې د بشر حقوقو حالت نه هیروي. زماله نظر یو خبره چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ ټاکل ډیر مهمه ویداده چې دغه استاذ په افغانستان کې د زیالاقه هوادونو یو بل تر نږدې کېدو کې مرسته کولای شي. چې دغه کار بیا پر ځای دی چې هر هواد یو ځانګړی دریز ولري او د طالبانو سره تعامل وکړي د یو زیات متحد دریز رامنځته کولو ته لار هواروي. د سیمې د ځنې هوادونو لپاره د هغو هوادونو چې افغانستان کې سوداګریزي ګټې ولري لکه چین خایدا خبره چې د طالبانو سره په یواز ځان تعامل وکړي یو پزړه پورې خبره وي. د دې عمله د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې ترمنځ د افغانستان په اړه د یو ډیالوګ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ وټاکل شي یو مثبت اقدام دی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هاکورنه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دی شو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د امریکا جا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ادعا کوي چې په 2023 کال کې د 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت توکي بهر ته صادر کړي دي. دغه وزارت وایي لرنګاونو سره سره د تیر کال صادرات توه په سولې کې زیات شوی دي. خو د اقتصادي چارو یو شمیر شنن کې وایي د افغانستان اقتصاد په تیر کال کې د ناخالصو تولیداتو په برخه کې پرمختګ نه دی کړی. نور تفصیل
د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ادعا کوي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان صادرات 1.9 میلیارد ډالر ته رسیدلي چې د ورم کال په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د وزارت وایي پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته صادرات کم شوي خو هند، چین او قزاقستان ته زیات شوي دي.
افغانستان در سال 2023 میلادی به مقدار 1.9 میلیارد دلار صادرات داشته است رقم فوق با وجود ترمیم شورای سالنگ، کاهش صدور زغال سنگ و مشکلات کشورهای همسایه، باز هم 2% افزایش را نشان می‌دهد که معادل 41 میلیون دلار می‌گردد.
د افغانستان سوداګری او پانګوند خونی چارواکی وای چې په 2023 کال کې یوازې د 480 میلیون ډالر په ارزښت تازه میوه او وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شوې ده.
د افغانستان په صادراتو کې سږ کال د پام وړ بدلون راغلی چې په دې کې وچه میوه، لنده میوه او پیشاپکانې چې ورته وایي زغال سنگ دی او نور زموږ ډېرې نیمه قیمتي او قیمتي ډبرې دي چې د هیواد څخه صادرات کېږي او دا صادرات په منظمه ټولنې ټوکر باندې.
د نړیوال بانک د راپور په اساس په تیر کال کې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر 10.5% زیات شوی و.
اقتصاد افغانستان در سال جاری البته رشد یا حرکت از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و تولید ناخالص داخلی افغانستان ما در سال 2021 شاهد بودیم که 30% کاهش داشته که از 19.5 میلیارد دلار به 14.5 میلیارد دلار و ما 30% کاهش دیگر هم شاهدش هستیم که به 9.5 میلیارد میرسه و بعد از او 25% دیگر کاهش داشته که این البته به 7.5 میلیارد دلار رسیده که البته گفته میتونیم که این پایین ترین تولید ناخالص داخلی در جهان است و در پالوی ازی تولید ناخالص داخلی سرانه از 950 دلار به 350 دلار کاهش پیدا کرده.
د نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت د صادراتو له ادعا سره سره بیا هم افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له اوړو، غوړیو او غلدانو نیولې تقریبا ټول خوراکي مواد له بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان څخه واردوي.
افزایش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجي نشانه خوب است، اما هنوز هم بر قدرت خرید مردم تاثیر نداشته و ما شاهد اکنون 85% فقر هستیم و بالاتر از 70% نرخ بیکاری وجود داره.
که څه هم د طالبان حکومت په 2023 کال کې افغانستان ته د وادراتو په اړه معلومات ندی ورکړي، خو تیره میاشت د طالبانو سوداګری او صنعت وزارت د وارداتو کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ښودلې وه. وحید فیضی، د امریکا غږ.
او په افغانستان کې ښځینه خبریالانې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ وایي چې پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. دغه خبریالانې چې ډېری یې د خپلو کورونو سرپرستي هم کوي، د رسنیو د ملاتړ ادارو ته هم د شک په سترګو ګوري. د بلې خوا د آزادو خبریالانو د ټولنې مسؤلین وایي چې نړیوالې مرستندوی ادارې باید مرستې په متوازن ډول وویشي. نور تفصیل پر بورد کې وری.
یلدا جهانگیر افغان هغه خبریاله چې د افغانستان تلویزیون په ګډون له بیلابیلو رسنیو سره کلونه د خبریالي په حیث دنده ترسره کړې ده. یلدا د تکسیز کورنۍ سرپرستی په غاړه لري. ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د میرمنو پر زده کړو او کار بندیزونه ولګول، یلدا هم پر کورس و. یلدا وایي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رواني ستونزې هم څو چنده سوي دي.
اگه د ازو خانمای دختر خانمایی که باز مسئولیت فامیل هم به دوش دارن، برای اونها تبن که ناامید کننده هست و بسیار زیاد جگرخون میشیم که ما وقت خانه‌نشین هستیم و نه بر خود کار کردن میتونی، نه بر فامیل خود و نه بر جامعه. یعنی واقعا این متاثر کننده است، حتی سر ذهن و روان ما تاثیر منفی گذاشته.
د طالبانو لوري پر افغان خبری اعلانو د سختو بندیزونو ترڅنګ، یلدا د خبری اعلانو د ملاتړ له ادارو هم شکایت کوي. دا نوموړي په خبره چې د طالبانو بندیزونو او د رسنوی د ملاتړ ادارو یې په ګډه ژوند نارام کړی دی.
مکاتب باز بکنن برای دختر خانم ها. از این لحاظ کمی دختر خانم یا می دختر هست که اولاد از این وطن تربیه میکنن، وقتی که یک خانم یک دختر خانم تحصیل بعد کافی نداشته باشه، چطور میتونه چیگونه میتونه که اولاد درست به این وطن تربیه بکنن؟ همین نهادهای رسانه‌ای که فعالیت بر خبرنگارا دارن، برن یک تیم بررسی را اینا ایجاد بکنن، برن بررسی بکنن که واقعا همین نهادهایی که ایجاد شده به نفع خبرنگارا فعالیت دارن یا خیر.
خوب بل لورته د افغانستان د خپلواک خبری اعلانو اتحادیه مسؤلین د طالبانو در تاکسره پر رسنیو بندیزونه، د رسنیو اقتصادي ستونزو او د نړیوالو ادارو ناسمه محاسبه د افغان خبری اعلانو د ستونزو اصلي ریښه یادوي.
درنوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.